ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمې مای کې د 25 دقیقې بحث د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي. خدای شپه پام وکړي خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې 4 ورځې به دوام وکړي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پر خپل ایکس شبکه پرون ولیکل چې غلام رضا نجاری او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. WFP نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ملګرو ملتونو د اړونده اداره په راروانو 8 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي دغه حمله د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په اړه د سولې سرمشریزې ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته تللی. داخل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 په سویس کې جوړه شي. زلنسکي په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي ناسته کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو تعقیب وکړي موضوع چیرو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګوزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه 2 ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. دغه افسر په مصنوعي کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله ساه ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د هغه په نمړینې خوښیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یوه قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤل سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشال شتورزن برګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې هغه په افغانستان کې زیږېدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د 2 ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه نیکیلې. لا اوس وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. که موږ داسې وګورو چې یعنی زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلود یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کسو چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی دوی هم افراطی ډلې دي چې دلته غونډه نیولې او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلې دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي خو لیکن دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نیمې راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې دغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی راځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خاوندان دي.
بله، خو اتمر څه فکر نه کوي چې که چیرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز ونه کړي، خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني ادباو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې که دغسې پیښه رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکه په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا هم دغه سیم دی ګوري. یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسیګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برازن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دغومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته ډیری دي. دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر تاسو د بحث خره خلاص. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته خی د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي، په خپله سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونیکی لري ښاغلی نوری صاحب، تاسو ستاسو د خبرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی لري او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې ستاسو جواب درکمه، که اجازه راکړئ د حقوقي لحاظه کوم چې زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خواشینه یم. افغانان په ډېرو جنایي او نورو سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډېر په اروپا کې او په نورو هېوادو کې ډېر ښه نوم لري او دا پېښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان مهاجرین په ټولو هېوادو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیس وګوري چې د ځوان چې دا حمله کړې ده د څه تکلیف ترې دی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحاله کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې، تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي درې افغانان ووژل شول او دا ستونزې یوازې د نه دي چې مقابل ورکې دي. خو د تاسو د پوښتنې پاکله باید دویم زما غږوري ښاغلی.
بله بله، ما زم غواکم او اوریدونکو مغواګ دی، مهرباني.
مننه. په لکه څنګه چې مخکې استاد مې اوریو کله دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي، نو که څه هم دته د اروپای ټولنې د اتحادیې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي، ښي اړخه ګوندونه بلدینه ډېره ګټه پورته کوي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په جای دي چې د مجرم په وژنه لاس پوری کې باید د علت وژنه یو کې چې د علت
اندر صاحب دا خو درسته ده تاسو بلې سویډن سره ولا اکسل الته څه ډول انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي؟
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سویډن دا څو کله کیږي چې داسې پارټۍ په واک ده چې هغوی د ماجرو سره ښې خبر خود نه کوي، په واضح ډول ماجرو ته اخترنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستې دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کېږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی و، نور جزئیات نه دي ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. دې سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلي وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی دي هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري ډیر د جرمني پولیس ډیر دقیق هغه کوي، تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره په ارتباط کې چې څوکي، او د دې د رواني لحاظه، د دې د ارتباطاتو له لحاظه دا ډیر دقیق هغه کیږي، ارزیابي کیږي، او پس له هغه نه دوی بیا په یو نتیجې سره رسیږي چې د دې عامل څه شی و. اوس زما خپله یو فکر دی چې دلته مونږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن، یا کیدای شي عکس العملي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد، او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډیر مهم دی چې که دا شبکې کسی، یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره، د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته مونږ افراطي اسلام پالې ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد د هغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیانو ګوري، تاسې وهابیانو ګوري، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې، حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي؟ تقریبا درې ډلې افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمنی د کډوالو پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته درې ډلې افغانان دي چې وایي له کم 450,000 له جرمنی د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي، او د افغانستان وضعیت هم په پام سره، د سخت دریزو د لیوزاین بل زایت مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لار راځي او اروپایي هوادونو ترسيږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د ورستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا هم درسته. د تاسو کې په یاد دي تیر کال، یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پناهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي یقینا چې داشته دی. خو دې سکریننګ کوي، دې سکریننګ هم ډېر جدي دی او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېیمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خودجوشي په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د اسلام د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل تر سره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغه سي د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې د اسلام ته د سپکاوي او ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
ښاغلی نوري صاحب، دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوال د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی او د کله چې د یو چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کوي، باید خبرو یعنی د خبرو جواب باید خبر ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي کړی، اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې دغه کورنۍ او نه ټبر، داسې نه څه کېدی چې یو ماجر یو کار کوي دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اتمرسه او بکی اندرسه استاسو په نظر سویډن ټول لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړی دي، ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوی دی چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپیخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه انتقه تجربه شوی ده.
هیڅ کلم داسې نه کوي دلته حکومت، یعنی اداره ده خلکو پلاس کړی واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چای ځکه ده کېدای شي چې قصدي کېدای شي هم دی کېدای شي چې پرشم لري، نو دوی داسې هوډ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانین را اضافه کړي او اضافه کول نه شي. دا ډیر لوړ به وي تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او بل خوا دوی باید هغه نوی شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرون د کول دي ماجرون لپاره د قوانین ورده کول د ژبه ورده کول وګوي ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته به قوانین یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري، خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع ته راشو، ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلی وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی و مثلا افغان و اصل و یا مثلا داو، ولی په ځینو نور مواردو کې بیا لیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي، علت څه دی؟
خو طبیعی ده اوس تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي د دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کېږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو صورته وایي، یعنی د همدردی د خوانه، یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغه وکړي فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې هم دغسې یو شی موجود دی.
بله مننه کراشو اتمر صاحب، دا بحث را ونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي، بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب. اندر صاحب تاسو پکې وایي ډېر وخت نه لرو، لنډ مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلېدای، خپل قوانین هم لري او زباول لرم چې د افغانانو پاکونی جرمنیان ښه نظر لري او پراتون کې کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مون لري لکه څنګه چې اتمر سی ویلې باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې داسې پېښې جنایي نورې ډېرې زیاتې کېږي دا به دې په ټول افغانان یا ټول هغه ملت به خراب خلک کړي
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چاروپو احمد خان اندړ او د چاروپو او د برلین په پونتن کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ نن په دې بحث کې مو په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې پکې یو افغان تبر خکیل دی موضوع چېرل د افغان تبر د جمعې په ورځ یو د جرمني یو افسر د چړې په گزارنو وهلې او چې د افسر هم پرون په روختون کې ساور کړ کوروان چې ازادي رادیو او په توشبو کې زما همکار